په روانه خبرونه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزیر ته دنده سپارل چې د امن نظم د کمانډانۍ له ادرسه د لیکل شوی لانجمن مکتوب پاړه په څیړلو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو سمبال دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په نوي تصویب شوي بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو مرسته شامل ده. ستړي مشه دوستانو، په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا ننګرهار سیمه چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې پرونی ځان وژن کې حمله هدف هغه لاریون کوونکي و چې د محلي پولیسو د یو لری شوي کمانډان په ملاتړ راټول شوی وو. آذربایجان د ناتو په مشرۍ د قاتم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیری استي. او راپورټونه وایي چې د ایران د یوې برتنویل اصل ایرانی زندانې خزي د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې ده. بشپړ خبر نو واوري. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژن کې حمله هدف هغه لارون کوونکي و چې د محلي پولیسو د یو غوښښوي کمانډان په ملاتړ راټول شوی وو. د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو د غوښښوي کمانډان شیخ اکرم د کور مخې ته پرونی ځان وژن کې حمله اته کسان مړاو د ماشومان په ګرنون 15 نور ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت کمانډانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې برید کوونکي وختل خپل چاودیدونکي مواد د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوځي، خو چارواکو کلک امنیتي تدابیر نیولي و، نو ځکه خبریالانو شو وروسته د ملکي خلکو په منځ کې چاودنه وکړه. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې. آذربایجان د ناتو په مشرۍ د خاتم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیری لیږي. اوس مهال ټول څلور نوي آذربایجاني سرتیری د غسم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دی ردی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون په برکسل کې د ناتو له عمومي منشي سلطان برګ سره لکتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې شمنه وکړه چې افغانستان ته به نور سرتیری هم واستي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د آذربایجان د پوځي ونډې ستاینه وکړه. دوستانو، په تیر وطن سره هغه د ناتو د عمومي شغ د تخنیکی ستونزې له کبله دا مهال نه لرو، خو نوموړي ویل چې موږ په افغانستان کې د غسم لاتړ له ماموریت سره د سرتیرو ترانزیت او له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو په برخو کې دوامداره مرستو ته د آذربایجان د دوامداره مرستو د ژمنې منندوی. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ اعلان وروسته ناتو خپل غړو متحدانو وغوښتل چې د خاتم لاتړ ماموریت ته نور سرتیری واستوي. اخوا درې ګرجستاني سرتیری پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شول. د ناتو د خاتم لاتړ د ماموریت ویاند ویل چې دا سرتیری د ورسنې غزمی په حال کې و چې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین پرې وچاودید. ګرجستان په افغانستان کې 800 سرتیری لري چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر لپاره ول متحده ایالاتو، ایتالیا او جرمني وروسته څلورم هیواد دی. د ګرجستان د دفاع وزارت ویلي چې د ټپي شوو سرتیرو روغتي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. دا غزنی چارواکو ویلی یو شمیر وسلوال طالبان تیر شپه هغه مهال مړاو ټپیان شول چې د غزنی خار پر امنیتی پوسټو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري وایي د دې پیښې د تلفات په اړه دقیق معلومات نشته. ښاغلی نوري د ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی خار اړوند په برخه شک سیمه کې پر امنیتی پوسټو د وسلوالو برید په شاتم بول شوی.
وسلواله باندې خپل ماین چاودنه کړې ده چې پترس کې یو شمیر وسلواله ته مرزوب لاوشتي. تر اوسه دوی ته د اوسه تلفاتو کړه زیات نه دی پړاګه شوی. ورسته سیمه ته کومه کیسه ځواکونه رسیدلي دي وسلوال له سیمه تشکیلي.
افغان ځواکونو په روانه مونې کې د غزنی په دی یک او زینور ولسوالیو کې هم پوځي عملیات وکړل. چارواکي په دی عملیاتو کې لسکونو وسلوالو ته مرکشوب لاړه ولې او ډیر سیمه ورننیولې.
ریپورتونه وایي چې ایران د یوې برتانوي اصله ایرانۍ زندانی ښځې د محکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې. برتانوي ګارډن رسواڼې پرون د نازنین زاغاري د میړه له قوله ریپورټ ورکړ چې وایي د میرمن به د ډسمبر په 10مه د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور محاکمه شي. میرمن زاغاري د 2014 کال په اپریل میاشت کې په تهران کې ونیول شوه او د دې هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور اوس مهال د حبس 15 کلنه دوره تیروي، خو پر نوموړي نور تورونه ظاهرا وروسته له هغې ولګېدل چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نږدې درې اونۍ مخکې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې میرمن زغاري په ایران کې ژورنالیستان روسل. جانسن وروسته د خپلو څرګندونو له کبله بخښنه هم وغوښته، وایي ویل هغه یوازې د خپلو خپلوان د لیدو لپاره تهران ته تللې وه، خو درې ورځې وروسته نازنین زغاري ناڅاپه د محکمې بلې غونډې ته احضار شوه. دا کریمیا د تاتارانو سپینسری مخکخه سیاسي فعاله ویژدی کاشکا پرون وروسته لاغې مړه شوه چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې څو تنه نږدې همکارانو د نیولو پیښه کې ګیر پاتې شوه. میرمن کاشکا چې 20 کلنه وه د کریمیا په مرکز کې وروسته لاغې ناروغه او په امبولانس کې روغتون ته انتقال شوه چې د هغې ګڼ شمېر فعالان ملګري د غلا او شکو په تور د روسیې امنیتي مامورینو لخوا ونیول شول. او کاسوو د خپل ګوندی هیواد البانیا د خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړه. د کاسوو حکومت په یو بیان کې شپرون خپور شو ویل چې صدر اعظم راموش هرادین د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو او غوره کورنۍ او ټولنیزو دودونو ته درناوي په خاطر د نومبر 28 نیټه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کاسوو لپاره هم رخصتۍ اعلانوي. دا اقدام خیلی له ګوندی هیواد سربیا سره چې کاسوو په 2008 میلادي کال کې وړقیز خپلواکي تر اعلان کړه په اړیکو کړکیچ نور هم زیات کړي. دوستانو خبرونه ملا زاده رادیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه سادی رادیو ډاٹ کام کې هم هر وخت چې وغواړی کتلای ولستلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دند سپارل چې د امن اعظم د قومندانۍ له ادرسه د لیکل شوي لانجمن مکتوب پاړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره هم کاري وکړي. دا مکتوب د شوې د عالم مخې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی. ولسمشر ویلي دي چې د ټولو هغه کسانو سره به له قانون سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ تفرقه اچوي. پر دې موضوع په ریپورټ سروې راوړئ چې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه په ځینو سیمو لرې پرتو سیمو کې څرنګه خپل عملیات پر مخ وړي. د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو له ویډلې سره زموږ خبریال د کونړ ولایت ته تللی دی او پاړه یې ریپورت لرو. د افغان حکومت اجرایه رئیس په دې وروستیو کې امریکا او کاناډا ته سفر درلود. د نوموړي د سفر د لاسته راوړنو په اړه یو ریپورت اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په نوي تصویب شوي بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو مرسته شامله ده. دا موضوع هم په یو ریپورت کې راخلو. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په یو بل ریپورت کې اوري چې د بنګلاديش او میانمار چارواکي په دې سلا شوي چې روهینګیا کډوال بیرته خپل هیواد ته ستان شي. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دند سپارل چې د امن اعظم د قومندانۍ له ادرسه د لیکل شوي لانجمن مکتوب په اړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. دا مکتوب د شوې د عالم مخې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی. ولسمشر ویلي له ټولو هغه کسانو سره به له قانون سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ تفرقه اچوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلې چې له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د هغه لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د امن نظم د قومندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی راغلی دی چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ساتنمنان او افسران معرفي شي، خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه شوې چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قومندانۍ په غونډه کې بحث وشو. ښاغلی آزاد وایي په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې په دې اړه په تحقیقاتو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
په یاد غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت ورکړل شو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیز څېړنه وکړي، او همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانې لمخې ولسمشر ټینګار کړی چې له ټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق واچوي. د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د امن نظم د قومندانې له ادرسه خپور شوی دا لیک غیر قانوني دی، او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژن مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همدراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده، او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال دي. دوی وایي د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو د هر ډلې غړي په نښه کړي. د ازادي راډیو خبریال د دې ځواکونو په عملیاتو کې له دوی سره په کونړ کې ملتیا کړي، او د دوی د عملیاتو د څرنګوالي په اړه یې دا رپورټ راستولې. محمد حدیث پردیس نه اورو.
سات د شپې نږدې لس بجې دي. د ملي امنیت له ځانګړو ځواکونو سره د کونړ ولایت د سرکڼو ولسوالۍ یو لرې پرتې سیمې ته ځو. ځانګړو ځواکونو ته اطلاع رسېدلې چې د طالبانو یو قومندان په یوه کور کې شپه ده، او دغه ځواکونه د یاد قومندان د نیولو او یا هم وژلو لپاره ور روان دي. د ملي امنیت ځواکونه له شوبین دوربینونو او د سپکو او درنو وسلو سره د سرکڼو پر لور روان دي. یو نیم سات وروسته ځواکونه ټاکلي ځای ته رسیږي. یوه کور ته ننوځي چې ګمان کېده د طالبانو قومندان به هلته وي، خو داسې لیدل کېږي چې دوی خپل هدف ته ونه رسېدل. د بیرته راتک پر مهال د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نه خطر رامنځته کېږي، خو طالبان په شا تمبول کېږي. له شاوخوا دریو کلو را په دې خوا د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه د شپې او ورځې عملیات په مستقلانه توګه پر مخ وړي. د دغه ځواکونو سربیره د ملي اردو او ملي پولیسو زرګونه نور ځواکونه د جګړې په میدانونو کې موجود دي. د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو مخالفینو هدف ګرځول د دغه ځواکونو عمده مسؤلیتونه دي.
او د شپې عملیاتونه چې کوم موږ لرو، ان شاء الله ډیر په میدان سره او ډیر دقیق او ډیر متوجه ډول سره هغه هم سر ته رسو، او که د ورځې عملیات بیا هغه په همدې ترتیب هم او سر ته رسو.
موږ سره مجهز یو، کمزوري نه یو، سالانه کم مجهز نمونه ډیر زیات دي، ډیر زیات نمونه دي. نو زه د دومره چې موږ په سلام سنبال یو، په تعلیم او تربیت لري نگاه نه موږ برابر یو، د نظم او ډیسپلین نه برابر یو.
په روسیو کې افغان حکومت ویلي چې د غزواکونو شمیر به دوه برابر کړي. د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د غزواکونو عملیات د دې لامل شوی چې د چارواکو په خبره د طالبانو ډیری حمله په شا وتمول شي. د کونړ والی وحید الله کلیم زای:
وضعیت امنیتی کونړ بر شما چون د درو زمینجا هستن.
د وی د کونړ امنیتی وضعیت تاسو ته معلوم دی چې د خدای په فضل د ټولو ولایتونو په پرتله دلته مونږ کم امنیتی ستونزې لرو.
افغانستان امن گفته می شود.
په ملي امنیت کې وی سرچینې چې نه غوښتل نو می واخیستل شي، په کونړ کې خبري اعلان ته ویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تر اوسه د غولایت د څو ولسوالیو د احتمالي سقوط مخنی ولیده.
بلخوا د افغانستان د والیانو ټولنه په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې ټولنې رئیس عبدالجبار تقوا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې ویناس ته ویل امنیتي ګواښونه په کابل کې مخ پر زیاتېدو دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي امنیت ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو دی او له لاسه وتلې سیمې هم بیرته نیول کېږي. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکوي.
که څه هم افغان امنیتي چارواکي په افغانستان کې د امنیت د خکېدو خبره کوي، خو دغه هیواد د والیانو ټولنه وایي چې په ټول هیواد او په ځانګړي ډول په پایتخت کابل کې نسبي امنیت نشته. د دغه ټولنې رئیس او د کابل پخوانی والی عبدالجبار تقوا د پنځم پورس په کابل کې د پخوانی والیانو د ټولنې د غړو په ناسته کې وویل د ملي والی حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی.
در ګوشه او اطراف او اکناف افغانستان
د هیواد په بیلابیلو سیمو او ان په کابل کې نسبي امنیت نشته. ولسوالیو ته د کلیو او لرو پرتو سیمو اکثره غزیدلې لارې تړلې شوي او په دغه هیواد کې هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
اکثرا مسدود است، هیچ کسی در کشور احساس مسمومیت نمی کند.
دا یاد ټولنې یو شمیر نور غړو هم وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او خلک له دې کبل اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ ادارې تازه ویلي چې په افغانستان کې جګړې شدیدې شوې دي. د دغې ادارې په تازه خپور شوي راپور کې راغلي که څه هم د افغانستان نوم له جګړې د زیانمن کېدونکو هیوادونو له لیست وویستل شوی و، خو د دوی په وینا یو ځل بیا د دغه هیواد نوم په دې لیست کې شامل شوی. په دغه راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې تر سپتمبر میاشتې پورې هر ورځ په افغانستان کې په اوسط ډول اتیا جنگی پیښې شوې چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د روان کال په پسرلي او اوړي کې د وسلوالو مخالفینو حملې د تیر کال د همدې وخت په پرتله 13% زیاتې شوې، خو په خبره مخالفین خپلو هدفونو ته نه دي رسیدلي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د وسلوالو مخالفینو هغه شوم پلانونه چې ولایتونه او یا هم ولسوالۍ به سقوط کړي شنډ شوي دي.
د
نه ولسوالیو پرته د افغانستان په 34 ولایتونو کې د دولت حاکمیت شته، خو سږ کال د دښمن خوځښتونه زیات ول. اما دا په دې معنا نه ده چې دوی سیمې نیولې دي، بلکې موږ سیمې نیولې او تصفیه کړې مو دي.
د ښاغلي وزیري په خبره له 30 تر 40 ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ او له 40 تر 30 بیا له متوسط امنیتي ګواښ سره مخ دي. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ بیا وایي د افغان جګړې په میدانونو کې د بهرنیو ځواکونو شاملېدو په حالاتو مثبت اغیز کړی او امنیتي وضعیت تر پخوا ښه شوی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په هلمند کې د مارچي ولسوالۍ د امنیي قومندانۍ ته څومره مخ کې یو بریدګر ننوت. د امنیي قومندانۍ ته چې تل په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي، په داسې بڼه د بریدګر ننوتل ګڼې پوښتنې راپورته کړې دي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په رپورټ کې په اړه تفصیل اورو.
که څه هم دا پیښه د روانې اونۍ په یکشنبه شپه شوې ده، خو جزئیات یې هغه مهال څرګند شول چې امنیه قومندانۍ او ولایتي شورا په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د روانې اونۍ په یکشنبه د افغان ځواکونو د یوه لوی اکمالتي کاروان په ترڅ کې چې ګڼ شمېر لوړ پوړي جنرالان او سرتیري هم پکې برخه لرله، یا دوه ځانمرګې برید کوونکي د نورو سرتیرو سره یو ځای په همویو ټانکې مارجې ته تللي دي. ویل کېږي یوه یې چې د چاودېدونکو توکو واسکټ په تن و، څو ځله د ځان چولو هڅه کړې ده، خو په واسکټ کې د خرابې له وجې پر وخت نه دی چاودېدلی. وسکټ لرونکی بریدګر د یکشنبه په شپه د مرجی امنیه قومندانۍ ته ننوځي، توانېږي خپل وسکټ ته چاودنه ورکړي، خو دا چې نیم چاودېدلې دی چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال عبدالغفار ساپۍ مني چې پیښه دستوري وه، خو په اړه د تحقیقاتو د پیل کېدلو خبر ورکوي.
اگر چې تحقیقاتو تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې دا په څه ترتیب ځان یې هغه هدف ته رسولی ده، خو ظاهرا فکر کېږي چې د کوم نفوذي شخص لخوانه د حمایه شوی وي او هدف ته رسېدلی وي. بیا هم موږ ته دا هم د لا تر اوسه واضح نه ده کولای شوی چې په څو ځایونو کې دغه پولیسو توقف درلود، قرارګاو کې پاتې شوي دي، ډېر چانسونه وو چې که هلته یې ځان پټاو کړی وای شاید دې نه زیات زیان اړولی وای امنیتي او دفاعي ځواکونو ته.
دا چې برید کوونکی د محلي پولیسو په لباس کې وو نو سم نه دی پیژندل سوی، خو ویل کېږي د محلي پولیسو هغه قومندان چې دواړه برید کوونکي د مرجې تر امنیه قومندانۍ رسولي دي نیول سوی دی او تر پوښتنو لاندې دی. په ورته وخت کې یو بل برید کوونکی چې ویل کېږي د مرجې د امنیه قومندان هم لاولات د وژلو په موخه د یوه مل کلاشنکوب سره په ورته ټانګ کې امنیه قومندانۍ ته داخل سوی دی. په دا بله شپه یعنی دوشنبه ماښام پر یو شمېر سرتیرو د خپل توپک شپېلې اړوي، څو تنه زخمي کوي چې وروسته د پولیسو په متقابلو ډزو کې وژل کېږي. دا چې دغه ډول پیښې څومره خطرناک تمامېږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي که د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو نفوذ تر دې حده ورسیږي کولای شي په ډیرو مهمو ځایونو او اشخاصو بریدونه ترسره کړي.
غټه د اندېښنې خبره ده ځکه چې دلته موږ په مرکز هلمند ولایت کې پرز مثال د والی دفتر دی، د رئیس د امنیتي ملي دفتر دی، د کمانډان د امنیت دفتر دی، د رئیس محکم دی، څارنوالان دی، د دې ټولو دفترونو ځایونه دي. نو دغه د خطر سره مخ کیږي. پرز مثال ولایتي شورا ده، نور دا شن ځایونه دي چې داسې مشکلات په بیا پکې کرا پیښي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي، خلک ډیر په وهم کیږي. نو تر هر څه د مخه مو د ریاست امنیتي ملي څخه غوښتنه دا ده چې په دې پسې جدي او په کلکه تعقیب وکړي.
وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده. کریسوب احمدي رسنوی ته ویلي دي چې د دوی یو نفوذي کس پر افغان ځواکونو ډزې کړې دي او ګڼ شمېر کسان یې وژلي دي، خو دولتي مسؤلین دا خبره نه مني. دا شاید لومړی ځل نه وي چې د وسلوالو طالبانو ځینې نفوذي کسان د امنیتي ځواکونو په تجمع کې ځان ته چاودنه ورکوي. خو حیرانوونکې دا ده چې یاد کسان د محلي پولیسو د یوه مطرح قمندان په غوښتنه چې ویل کیږي پړه یې هم منلې ده انتقالېږي. د مرجی ولسوالۍ محاصره سرتیرو ته د اکمالاتو په موخه دغه سفر کې زه هم د یو شمېر لوړ پوړو جنرالانو او سلګونو سرتیرو سره تللی وم. که څه هم هر څه ډېر منظم ښکارېدل، خو دا چې د دغه ډول یوې پیښې مخه څنګه ونه نیول سوه تر تحقیقاتو وروسته به جوته سي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
دوستانو اوس به هم راشو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کمینه کړې.
د تحقیقي ژورنالیزم غیر انتفاعي شبکې په افغانستان کې د هوایي جګړې د پراخېدو په اړه یو مطلب لیکلی دی. د دغه تحلیلي مطلب عنوان دی: امریکا په داسې حال کې چې هوایي جنگ پراخوي، اخوا روڼتیا کموي. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې سږکال د لومړي ځل لپاره دا شبکه نه ده توانېدلې څو په افغانستان کې د هوایي حملو په اړه د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریته میاشتنی معلومات ترلاسه کړي. د مقالې په دوام راغلي د اکتوبر میاشتې د معلوماتو د نشتوالي په صورت کې د تحقیقي ژورنالیزم شبکه په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو هوایي حملو په اړه بې خبره پاتې ده. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې د هوایي حملو په اړه د میاشتنیو معلوماتو د ترلاسه کولو بهیر د 2016 کال له سپتمبر میاشتې پیل کړی و. د بیرو ویلي هیله یې درلوده چې د امریکا د پوځ لخوا د معلوماتو شریکول به د روڼتیا په خوا یو ګام اخیستل وي، خو اوس نه ده معلومه چې د هوایي حملو په اړه معلومات ولې درول شوي دي. د امریکایي پوځیانو لخوا د هوایي حملو په اړه د معلوماتو نه ورکړه په داسې حال کې تر انتقاد لاندې نیول شوی چې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې تر ناوخته په هلمند کې 15 کارنده هوایي حملې شوي دي. military.com امریکایي خبرونې لیکلي د امریکا د خاصو ځواکونو مارین د جګړو په یاد ځای کې د افغانستان او عراق د جګړو د پیل تاریخونه حق شوي. خبرونې لیکلي د ورجینیا پارلینټن کې د افغانستان او عراق د جګړو نمونه په داسې حال کې لیکل شوی چې دا جګړې لا ختمې نه دي. رسم دا دی چې د امریکایي پوځیانو د ټولو جګړو د پیل او پای نیټې او نمونه باید په دې ځای کې ولیکل شي. ملټري خبرونې لیکلي د افغانستان جګړه په 2001 او د عراق جګړه په 2003 کال کې پیل شوې وه او پارلینټن کې همدا دوه کلمې لیکل شوې. خبرونې د امریکا د خاصو ځواکونو قماندان جنرال رابرټ نیلر په حواله ویلي هیڅ پروا نه کوي، اورز به دا دوه جګړې هم ختم شي. هغه ویل کله چې د افغانستان او عراق جګړې ختم شي بیا به د جګړو په یاد ځای کې د پیل ترڅنګ پای هم ولیکل شي. دارلینګټن د جګړو د یاد ځای په جوړولو کې د کارلیلی ګروپ څخه باندې 15 میلیون ډالر مرسته کړي. د دې ګروپ مشر ډیوډ رابنستن چې پلاری د امریکا د ځنګړیو ځواکونو غړی او ویل نن مونږ یوازې د دوو جګړو نمونه لیکو، خو هغه څه چې مهمه دي او ټول امریکایان پرې ویاړي د سرتیرو میړانه او سرخندنه ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې امریکا او کاناډا ته د عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډکو. د عادي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله په دې سفر کې نړیوالو ته قناعت ورکړ چې له افغانستان نه بهر باید د تورستي ډلو پټنځایونه له منځه یوړل شي. له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای امریکا او کانادا ته د عبدالله عبدالله سفر د افغان ځواکونو د تکمیل او تجهیز ترڅنګ د تورستانو د پټنځایونو په لمنځوړلو کې د اقداماتو له چټکتیا سره مرسته کوي. د دغه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې د نړیوالو قناه ترلاسه سوی.
امریکا او کانادا ته سفرونه د لاسرلون څخه ډک و په کوم وخت کې چې موږ غوښتل چې نړیوال شریکانو ته قناه ورکړو د هغوی قناه څل کړی دی مشخصا د افغانستان د باندې تروستان فوټن دایلو باندې په هغه اړه موږ شیر افغان دلو دلې په ټوله کې دغه سفر په مند محل او ورد محل کې مرسته کوي چې موږ نه تنها د افغانستان امنیت لپاره کار وکړو بلکې د افغانستان امنیت ځواکونو تکمیل او تجهیز لپاره نور لاسرونه ولرو او د افغانستان د باندې تروستان د فوټن دایلو په اړه اقداماتو کې هم نتیجه ترلاسه کړو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیره اونۍ امریکا او کانادا ته سفرونه درلودل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په اقتصادي برخه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو او پروګرامونو او د تروریزم پر وړاندې د افغان ځواکونو د مبارزې یادونه وکړه. اجرایی ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس، د دفاع وزیر جیمز میټس او د ملي امنیت له سلاحکار ایچ مک ماستر سره د کابل او واشنگټن په دوه اړخیزو اړیکو د افغان ځواکونو د تجهیز او اصول په اړه خبرې وکړې. ښاغلی فیصل وایي د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په کاناډا کې د هلیفیکس په نړیوال امنیتي غونډه کې د پاکستان په دوه مخې لوبې غږېدلې او د کاناډا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره یې د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل په اړه ګټورې لیدنې کتنې کړې. د افغانستان د ولسي جرګې غړي که څه هم دا ډول سفرونه ګټور بولي خو وایي نړیوال په دې پوهیږي چې افغانان د نړیوالو لپاره قرباني ورکوي او له دغه هیواد سره خپلو کړیو وعدو ته ژمن دي. د دغه جرګې د کورني امنیت د کمیسون غړي سالم احمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کول خوغی دلته شتون لري استخبارات فعال دي او هڅه فعال دي نو غی دلته شتون لري اوس دا ظرفیت چې موږ ولرو دنیاوال ته قناعت ورکو نو بیا خو موږ روغ خلک شو بیا افغانان افغانستان کې جنگ تکي موږ دنیاوال په خپل په دې قانی دي افغانان د دنیاوال لپاره قرباني ورکي هغه پوهیږي چې د ملک
اجرایی ریاست وایي ټاکل شوی عبدالله عبدالله د روان میلادي کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د شانګای د همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې چې د روسیې په تفریح ښار سوچي کې جوړیږي ګډون وکړي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د افغان حکومت اجرایی رئیس باید له تروریزم سره په مبارزه کې د شانګای سازمان د غړیو هیوادونو د چارواکو بشپړ ملاتړ خپل کړي.
دایش وسلوالو د افغانستان په شمال کې د جوزجان ولایت په درزاب او کشتیپی ولسوالیو کې د زده کړې پر بهیر سویرې غوړولې. په دې ولسوالیو کې زرګونه زده کوونکي د دې ډلې د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نشي تللی او له خپلو کورنیو سره د زده کړو دوام لپاره امنو سیمو ته کډه شوي. جزئیات به له فریبا ظاهر نه په یو رپورټ کې واورو.
اوس مهال د جوزجان ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې نږدې 25 زره زده کوونکي د داعش وسلوالو د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نسي تلی. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مني چې په همدې ولسوالیو کې 46 ښوونځي تړلي دي چې 22 په درزاب او 22 په قوشتېپې کې دي. عبدالحی یشین ازادي راډیو ته وویل دغه دوه ولسوالیو ته له راتګ سره سم داعش وسلوالو تر هر څه د مخه د پوهنې په برخه کې خپل بندیزونه ولګول. دی وایي د داعش تر واک لاندې سیمو کې په عمومي ډول ښوونځي تړلي دي.
د هر نقطه و محل کې داعش رسید،
هرې سیمې ته چې داعش ورسید هلته ښوونځي وتړل سول. نه یوازې ښوونځي بلکې مدرسې هم وتړل سوې او ورپسې ټول امکانات چور شول.
د دغه ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي اوس د خپلو زده کړو د دوام لپاره نورو ولسوالیو ته تللي دي. سوریا یوه له دغو زده کوونکو ده. هغه چې اوس د زده کړو د دوام لپاره د شبرغان ښار ته تللې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمه یې اوس د داعش وسلوالو په کنټرول کې ده. د وای په قوشتېپه ولسوالۍ کې خلک په ویره کې ژوند کوي او حتی له خپلو کورونو نسي راوتلی. ښوونځي تړلي دي، نو له همدې کبله شبرغان ته راغلی یم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم. خو بلور د جوزجان د پوهنې ریاست د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د پوهنې د وضعیت په اړه ډاډ ورکوي. د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د زده کړو پر مخ خنډ او د ښوونځیو تړل کېدل یوازینۍ ستونزه نه ده. په قوشتیپ او درزب کې خلک د روغتي خدماتو د نشټوالي څخه هم شکایت لري. په تیر بیا د ژمي په سړو شپو ورځو کې په جوزجان ولایت کې د افغانستان د ځوانانو پارلمان یو غړي اناهیتا حیدری د دایش او طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پاتې خلکو د ژوند په اړه اندیښنه لري او وایي یوازې هغه کسان چې وسې درلود له دغو سیمو وتلې دي، خو بې وسه خلک لا هم د زده کړو تر څنګ د روغتي خدماتو او نورو اسانتیاوو څخه بې برخې دي. دا وایي هلته ورځ تر بلې د تاوتریخوالي سطحه لوړیږي. د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره دایش ډله له دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت په درزب قوشتی په ولسوالیو کې فعاله ده. تیره اونۍ د دغه ولایت چارواکو د دایش وسلوالو په ډله کې د یو شمېر بهرنیو اتباعو خبره هم کړې وه او ویلي وو چې هغوی په سیمه کې افغان ځوانانو ته پوځي روزنه ورکوي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې.
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
او سم بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار سیمه شارواکي وی په جلال آباد خار کې د پرونی ځان وژن کې حمله هدف غلاروین کوون کې و چې د محلي پولیسو د یو غوښه شوی قومندان په ملاتړ راټول شي وو. آذربایجان د ناټو په مشرۍ د خاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیری ریاستي درې ګوجستاني سرتیری پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یو چاودنه کې ټپیان شول. د غزنی چارواکي وی یو شمیر وسلوال طالبان تیر شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی خار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. راپورټونه وایي چې د ایران د یوې برتانوي اصله ایرانی زندانۍ خزې د محاکمې لپاره یوه نوې نیټه اعلان کړې. د کریمیا د تاتارانو سپینسر مخکښ سیاسي فعاله وید جی کاشکا پرون روسه لاغې مړه شوه چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې څو تنه نږدې همکاران ونیول شول. کاسوو د خپل ګاونډي هیواد البانیا د خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2013 کال لپاره د امریکا په نوي تصویب شوي بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونو ډالرو مرستې شامل دي. دا مرستې مشروط دي چې پاکستان باید په خپل خاوره کې د حقانی شبکه په نخښه کړي. ملالۍ بشیر په اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي پاکستان ته د امریکا لخوا په ځانګړې سوې مرسته کې د حقانی شبکې په نقشه کولو شرط اوس هم پر ځای پاته دی. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل وویل چې د امریکا د نوي کال په بودیجه کې هیواد ته د 200 میلیونه ډالرو مرستې تصویب شوې دي. د ویل
The US Congress recently passed the National Defense Authorization Bill.
د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د 2013 کال لپاره د ملي دفاع بودیجه د امریکا د ائتلافي ملاتړ لفند څخه تصویب کړه چې 200 میلیونه ډالر د پاکستان لپاره پکښ ځانګړې شوی دي. دا نوې خبره نه ده چې دغه مرستې مشروطې دي چې د حقانی شبکې پر وړاندې به پاکستان مبارزه کوي او مخکینی تصویب شوی مرستې هم همداسې مشروطې وي. محمد فیصل همداراز وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس به په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د ویل
دی ویزیت اف سیکرټری اف ډیفنس
تمدد امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس پر راتلونکو څو اونیو کې راسي او د ډیپلوماټیکو چینلونو لارې د سفر د مناسب نیټې په اړه خبري روانه دي. د زیاته کړه چې پاکستان او امریکا د ټولو موضوعاتو په ګډون د سیمې د امنیت او ثبات په اړه په خبرو بوخت دي. تیره اونۍ د امریکا د پوځ د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووتل د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره په راولپنډۍ کې ولیدل او د سیمې د امنیت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د امنیت او په سیمه کې د سولې او ثبات پر موضوعاتو یې خبرې وکړې.
د بنگلاديش حکومت ویل میانمار سره په ګډه خپل هیواد ته د روهنګي کډوالو د ستنولو کار پیلوي. خپل مينو کورونته د روهنګي مسلمانانو ستنول په داسې حال کې پیلېږي چې پر میانمار یا برما د دې بحران لکبل نړیوال فشار په زیاتې دوده. احمد تکلی پاړه تفصیل لري.
د
د میانمار ملکی مشر آنګ سان سوچی پرون د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر اے ایچ محمود علی سره د میانمار په پلازمینه نایپیداو کې هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې روهینګیا مسلمانان خپل هیواد ته ستنیږي. محمود علی وویل چې د دې موافقې لمخې د روهینګیا کډوالو ستنېدل به په دوه میاشتو کې پیل شي او د دې کار لپاره به په درې اونیو کې یو کاری ډله جوړه شي څو د هغو ستنېدو ته لارې چارې جوړې کړي. محمود زیاته کړه چې دا یو مقدماتي ګام دی. ملګری ملتونه وایي چې له اګست میاشتې راهیسې 620,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي او اوس په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي. دا اوس مهال په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده. د روهینګیا کډوالو بحران وروسته له هغه پیل شو چې د میانمار پوځ د روهینګیا مسلمانانو په سیمه راخین کې پوځي عملیات پیل کړل. بنګلاديش چې فقیر هیواد دی او خورا زیات نفوس لري روهینګیا کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د نړیوالو ستاینې ترلاسه کړې، خو د هغو پر تګ راتګ یې محدودیتونه ولګول او ویل چې نه غواړي دا کډوال په بنګلاديش کې پاتې شي. په عین حال کې میانمار د نړیوالو د انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. آنګ سان سوچی چې د نړۍ د بشري حقونو له اتلانو څخه و او اوس یې اعتبار سخت زیانمن شوی، پرون د نړیوالو لاسوهنې وغندلې او وی ویل چې دا د بنګلاديش او میانمار ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. د نوموړي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې لویدیځو هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او عمومي اسمبله کې د پریکړې لیکونو په تصویبولو سره له دې موضوع څخه نړیواله مسله جوړه کړه. واشنگتن وایي چې د روهینګیا مسلمانانو په سیمه کې د میانمار د پوځ عملیات په څرګنده د قومي تصفیه معنا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې تیره اونۍ له میرمن سوچی سره وکتل، په دې اړه وړ مورز د واشنگتن کلکه غندنه څرګنده کړه او ویل دا روښانه مسله ده چې د میانمار په شمالي ایالت راخین کې روان حالت د روهینګیا د قومي تصفیه په معنا دی.
او سم مخکې له دینه چې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کله درته وړاندې کوو، ستې خبر ریپورت شاخلو. د ناتو سرمنشي او د آذربایجان ولسمشر د ناګورنو کرباغ د لنجمنې سیمې په اړه خبرې وکړي. ین سلطنبرګ د لنجد اندېخنی وړو بلل او په سیمه کې د لا نورو شخړو د مخنیوي غوښتنه وکړه. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څنګه ریپورت وړاندې کوي. ورپسې د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې هغه پروګرام اوریدلی شي چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او په هغې پسې کور کلی خپرېږي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د پنجشنبې پورس په بروکسل کې د نوګورنو کراباغ لانجمنې سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ستولتنبرګ له الیف سره په ګډ خبري کانفرنس کې د نوګورنو قرباغ شخړه د اندېښنې وړ وبلله او د لانجې لخکې له خوا یې وغوښتل چې د ستونزې د لا پراخولو ډډه وکړي. د آذربایجان ولسمشر وویل په نوګورنو قرباغ کې شخړه دوام لري او د نوموړي په خبره د ارمنستان حکومت غواړي چې دغلته وضعیت کړکېچن پاتې شي.
دی
وایي د سیمې لپاره تر ټولو لوی ګواښ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نوګورنو کراباخ سیمې لانجه ده. له کلونو راهیسې زموږ قلمرو د ارمنستان تر ښکېلاک لاندې دی. له یو میلیون زیات آذریان بې ځایه او کډوال شوي دي. د آذریانو پر ضد قومي تصفیه دوام لري او وضعیت بدل شوی نه دی. د ازادي راډیو د خبر څنګه وای ل 1990 میلادي کال را په دی خوا ارمنستان د نوګورنو کراباخ له جدي غوښتونکو سره مرسته کوي. په نوګورنو قرباغ کې د شخړو له امله تر اوسه پورې 300,000 کسان وژل شوي دي. د نوګورنو قرباغ اکثره اوسیدونکو آذری اندي. د ناتو سرمنشي او د آذربایجان ولسمشر یو ورځ وروسته تر هغې د نوګورنو قرباغ په اړه خبرې وکړې چې د دې سیمې پوځي چارواکو ویل د دوی درې وسلوال په یوې بمی چاودنه کې وژل شوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو په 13 اکتوبر میاشت کې په ژنیف کې په خپلو کې کتنه درلوده چې دواړه غاړو مثبت او بلله. تاکل شوی د چدواړه مشران د جمعې پورس د لویدیز مشارکت په غونډه کې چې په بلجیم کې جوړیږي د اروپای ټولنې له مشرانو سره وویني.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د امروختیا وزارت وایي چې په افغانستان کې ماشومان ته ډیری واکسینونه په وړیا توګه کیږي. بیا هم یو شمیر کورنۍ د بیغوري او ځینو نور عواملو له وجې خپل بچو ته واکسین نه لګوي چې بیا یې ماشومان ناروغ او خپل لستون سره مخ وي. نن له موږ سره په خبرونه کې د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین د برخې د اړیکو مسؤول ډاکټر ګلا خان ایوب دی. نوموړی په پیل کې د واکسین په هکله وایي چې
واکسین خپل چې د ژوندې کمزوري شوی اویا وزل شوی میکروبونه دي د وجود لپاره خپل کوم تاوان نه لري. کله چې دغه واکسین د یو اجنبي جسم په توګه وجود ته داخل شي نو وجود بیا د بل ځل لپاره کله چې دغه میکروب بدن ته داخليږي بیا پیژني او د هغې په وړاندې باندې دفاعي لخکرې جوړوي چې دغه دفاعي لخکرې بیا کولی شي چې په راتلونکي کې کله چې د دې میکروبونو سره ماشوم یا هغه مور چې واکسینې د مخه اخیستی هغه ورسره مخامخ کیږي بیا د دغه میکروبونو په وړاندې په وجود کې هغه دفاعي لخکر یا انټي باډي چې جوړ شوی هغه داسې یو عمل ترسره کوي چې هغه په خپل هغه میکروبونه خنثی کوي او لمنځه وړي او وجود داسې ویل کیږي چې د دې میکروبونو یا ناروغیو په وړاندې معافیت پیدا کوي.
مخکې تاسو ویل چې کوم نوی واکسین رامنځته شوی دی، د دې واکسین نوم به راته وایست او دا چې دا واکسین د کومې ناروغۍ لپاره ماشوم ته لګول کیږي؟
تر دې دمه پورې نه ناروغیو په وړاندې واکسینونه لرل، خو له نیکه مرغه اوس موږ داسې یو نوی واکسین د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیاتو چې دغه واکسین د روټا وایرس واکسین په نوم باندې یادیږي. دغه واکسین چې دی ډیر اغیزمن او ګټور او ډیر خوندي واکسین دی چې د اسهالاتو یا د نس ناستې د مخنیوي په خاطر باندې ماشومانو ته چې عمر یې د یو کال نه کم وي هغوی ته تطبیقوو. نوی واکسین په معرفي کولو سره به موږ وکولای شو چې هغه خطرناکې نس ناستی یا اسهالات چې د روټا وایرس له کبله منځته راځي او ډیری ماشومان دې ته اړ باسي چې په روغتونونو کې بستر شي، د هغې نه وروسته بیا دا معلومه نه ده چې په روغتون کې هم دا ماشوم بیا ښه کیږي او که نو د دغه خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې دغه واکسین د عامې روغتیا وزارت په پلان کې لري چې د راتلونکي 2013 کال د جنوري په میش کې دغه واکسین عملا د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیات کی. نو د دې نوي واکسین په معرفي سره به ان شاء الله چې د اسهالاتو یا د نس ناستي په پیښو کې د پام وړ کمې منځته راشي.
bale یعنی تر اوسه پورې دغه واکسین ماشومان ته نه لګول سوی لدی وروسته به کیږي؟
تر اوسه پورې دغه واکسین لا معرفي شوی نه دی، خو موږ هغه ټول د معرفي کول د لپاره کوم اړین تدابیر چې دي هغه نیول شوی دي او موږ هیله من یو چې د دې نوي کال پر اتلو سره به دغه نوی زیره د افغانستان خلکو ته ورکو او ماشومان به د دې اسهالاتو د ناروغۍ نه تر ډیره بریده پورې خوندي وساتو.
bale تاسو ویل چې دا واکسین روټا نومیږي کنه؟ اوس که تاسو داسې راته وایئ چې روټا یعنی څه کې لږ واضح کړئ، ځکه دا نوی واکسین د خلکو تر اوسه نوم نه دی اورېدلی، شاید پوښتنه سره پیدا شي چې روټا یعنی څه.
البته تر دې دمه پورې خو د دې واکسین دپاره موږ داسې په پښتو یا په خپلو ژبه کې داسې کوم نوم نه لرو، نو د انګلیسي نه دا نوم اخیستل شوی دی. روټا اصلا داسې یو ګرد شي ته ویل کیږي، نو دا چې دغه وایرس یو ګرد شکل لري نو له همدې کبله د روټا نوم ورته ورکړل شوی دی. نو که موږ په عامیانه اصطلاح بیا هم ووایو چې ګرد وایرس یا خو دا سم نه راځي، نو تر دې دمه پورې په همدې باندې
تر اوسه همدا روټا نوم ورته غوره کړو،
نوم ورته غوره کوو. نو په راتلونکي کې وګورو د اوس لپاره هم دغه د روټا وایرس واکسین په نوم باندې موږ خپلو هیوادوالو ته ورپیژنو. ان شاء الله چې زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ډیر اغیزمن او ګټور واکسین دی او د اسهالاتو یا د نس ناستو د پیښو په راکمولو کې به دا ستره ونډه ولري او اغیزه به هم وښندي.
دغه روټا واکسین چې کله ماشوم ته لګول کیږي، البته دا واکسین دې لپاره ده چې ماشوم په نس ناستي باندې اخته نشي، دا به په کلیو بانډو کې هم تطبیقیږي که یوازې په ښارونو کې؟ کله چې پیل کیږي بڼه به څه رقمي؟
له نیکه مرغه په ټول هیواد کې روغتیایي مرکزونه لرو چې نږدې 1700 روغتیایي مرکزونه دي. دغه ټولو مرکزونو کې دغه واکسین په وړیا ډول سره د خولې د لارې نه لکه د پولیو د واکسین څاڅکي چې ورکول کیږي همدغه سیده واکسین هم د خولې د لارې نه ماشومانو ته ورکول کیږي. او په لرو پرتو سیمو او بانډو کې کچیرته هغه څوک چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري نو زموږ واکسیناتوران بیا هغه کلو ته ځي، هغه لرو پرتو کلو ته ځي او هلته هغه د هدف وړ ماشومانو ته واکسین ورکوي. نو دغه پروګرام زموږ سراسري پروګرام دی. انشاءالله چې مونږ داسې پلان لرو چې د هیواد هر ګټا او د هیواد هر بچی چې په هر ځای کې وي هغه ته دا واکسین ورسو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې څنګه د نس ناستي په خطرونو باندې خبرې وکړي، که چې وزیر ته وایي چې کله یو ماشوم په نس ناستي اخته کیږي دا څومره خطرناک ورته کېدلی شي، تاسو د سترګو لیدلی حال په روغتونونو کې څه دی؟
داسې څېړنو ښودلې ده چې ټول هغه ماشومان چې په روغتونونو کې د نس ناستي له کبله په بستر باندې محکوم کیږي یا بستر کیږي، نو څلوېښت په سلو کې ټول هغه ماشومان چې د نس ناستي له کبله په روغتون کې بستر شوي دي داسې ښیي چې دغه میکروب دوی ماشوم ته رسېدلی دی او بیا د دې لامل دغه وایرس یا دغه میکروب ګرځېدلی دی چې ماشوم یې اړ ویستلی دی تر څو دغه په روغتون کې بستر شي. که چېرته دغه واکسین دوه ځلې یو ماشوم د یو کال یا اتو میاشتو د رسېدو نه مخکې تطبیق کړي، انشاءالله چې دا ډېر یو اغېزمن واکسین دی، نو ماشوم د دغه ناروغۍ په وړاندې بیا خوندي پاتې کیږي. او دومره زیات ساری دی چې که چېرې یو کورنۍ کې یو ماشوم ته دا میکروب ورسېږي نو په اسانۍ سره نور ماشومان هم دا تر خپل برید لاندې نیولی شي. یوازینۍ ګټوره او اغېزمنه لاره یې واکسین دی. انشاءالله چې د واکسین په راتلو سره به د دې میکروب او د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ کمی رامنځته شي.
په کلیو بانډو کې چې کله یو ماشوم په نس ناستي باندې اخته کیږي ځینې کورنۍ درملنې ورته کوي، د بېلګې په توګه شین چای ورته میده کوي په خوله کې ورکوي، وچ شین چای او دې ته ورته نور شیان. تاسو په نظر دغه کورنۍ درملنې د نس ناستي په وخت کې ماشوم ته څنګه دي؟
البته کورنۍ درملنې خو ټولو د تجربو په بنیاد باندې رامنځته شوي دي. ماشوم البته چای کې هم داسې مایات ور اضافه کیږي او چای خو داسې توکي په خپل ترکیب کې لري چې هغه کولی شي چې د کولمو دغه حرکات هم کم کړي، نو دا تاسو چې لکه اشاره ورته وکړه چې چای یا داسې نور غذایي توکي که ماشوم ته ورکړل شي دا ډیره ښه ده. زیاتره موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نس ناستي د کانګو سره هم یو ځای وي، نو په داسې حالاتو کې بیا ماشوم که چیرته تحمل کړی شي دا ډیره ښه خبره ده، خو په ځینو حالاتو کې بیا تحمل کولی نه شي او دغه د خولې د لارې مایاتو او یا د خوراکونو ورکول بیا ماشوم ته اضافي لکه ستونزې پیدا کوي چې کانګي کوي. که چیرې کانګي ورسره ملګري نه وي نو د چایو او د نورو مایاتو ورکول دا د ماشوم لپاره ډیر اغیزمن او ګټور دي.
که چیرې د نس ناستي په وخت ماشوم سي مرکز ته ونه رسول سي ډاکټر ته دا څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا نس ناستي د ماشوم د مرګ لامل کیدلی سي؟
ډیر زیات. موږ تاسو پوهیږو چې د ټولو هغه مرګونو چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د نس ناستي له کبله د مړینې کچه د ټولو نه په سر کې قرار لري. زه په ډاګه ویلی شم چې نس ناستي ډیره یو خطرناکه ناروغي ده، ځکه چې ماشوم په وجود کې د اوبو کمی رامنځته کوي او همدغه اوبه دي چې انسانان پی ژوندي دي. بیا دغه نس ناستي په ډیرو پیښو کې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د کانګو سره ملګري، نو که چیرته بیا د خولې د لارې نه بیا هم ماشوم ته یو غذا اوبه مایات اضافه ورکول کیږي نو بیا دا د هضمي سیستم په دې شکل دی چې هغه تحمل کولی نه شي، نو چې کله ماشوم بیرته کانګي کی نو د کانګو سره هم اضافي مایات د وجود نه خارجيږي. نو یوې خوانه که چیرته د مقد لارینه دغه مایات خارج شي او د بل خوانه د خولې د لارینه مایات خارج شي نو په پراخه پیمانه د اوبو کمی په وجود کې رامنځته کیږي چې دا ډیر زیات خطرناک دی او ماشوم طبعا د وجود دغه مایات او الکترولایټ چې دي د هغه توازن برهم خوري، نو د همدغه توازن د خرابېدو له کبله ماشوم د مرګ خواته سوق کیږي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر ګل خان ایوب خبرې د واکسین په اړه واوریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
رو رو سار رانا ودی خیال که جاوی رو رو سار رانا.
آیا کله ده هوټل په ودونو کې للوړې موسیقي څخه پازاب شوی است؟
د یو د سچا کار تر راغی چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې کنه وای تر غلای، خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پور کې ناسمه واده په دریم پور کې په دی اول پور کې زب تکلیف
تو دې چې خلای ما دې خیال کړ
ډوډۍ څو بجې درکړي
زیاتره ودونه وسولسونه د پاره عذاب ګرځېدلي د شي ودونو کې هتا مال دل شي په 12 بجې په 12 نیمه بجې په یو بجې خلکو ته ډوډۍ ورکړي دا د میلمنو سره یو بیل ساتي
نن په همدې اکلغه ګیګو ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو خای تاسو هم در سره ومني چې کدي خوخه یې هم خدای مکر دي غم مراسم وي د ربلل شو کسانو او خواوشا گاونډیانو په عذابول مناسب کار نه دی په دې ورسته یو کې د هوټل په ودونو کې په لوړ غږ موسیقي او ملمنو ته نو وخت ډوډۍ ورکول غوښتي چې ګنش مر کسان په تکلیف کړی دي نو ځکه شکایت ورنه کوي دوی وایي چې داسې دوستانو د واده کارتونه ورځي چې لورتګ نه انکار نشي کوي خو کله چې ورشي نارینه میرمنه او ماشومان دومره پتنګ شي چې په ورتګ پیمانه کړی دی علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفی وایي چې موسیقي غوګونو ته نوازش ورکوي خونن سبا په هوټلونو کې په لوړ غږ موسیقي د خلکو لپاره گوش نواز نه بلکې گوش خراش دی
دا چې په هوټل کې ډېر لوړ ساز وي د گوش نواز په ځای ورته گوش خراش وایم هغه خلک چې څوک را سره وي په واده کې ورته وایم چې دا ساز گوش نواز نه دی گوش خراش دی او واقعاً گوش خراش دی او دا ډیر بد اثر کوي زه کوشش کوم چې تر هغه هدا پوری واده تولار نشم سوچ دی او چا د خپګان موضوع نیوي چې په دې ونه ویریم چې دا مې دوستي ملګری مې د خپلوان مې دی دا برانه خفش نو په دې اساس زه ودونو ته ډیر لږ زم او چې زم د سازونو نه ډیر زیات زوریږم کله کله خوشبختانه دا سپیشي چې په ودونو کې د ځینو کسانو د پاره یو ځانګړی ځای ټاکلې وي چې هلته ساز نیوي زه کوشش کوم چې بیا
په ودونو کې لوړه موسیقي اکثره غډون کوونکې دي ته مجبور کوي چې یو ګوخه او لری ځای ځانته پیدا کړي ځکه په لوړ غږ ساز او سرود نشاوریدلې استاد نور الله کوثر وایي چې دای هم د همدې لپاره ډیری وخت د هوټل ودونو ته نځي
دا رښتیا هم چې د ودونو هغه په خوانی خوند د نوی جاز او موزیک او د بی ترتیبی او داسې د خلکو وخت ځای کوي او په داسې یو لوړ لا سپیکر سره دا وخت نه زد کوون کې د هر وګړي لپاره یعنی ما څوک نه دل دلسه لغینه خوند اخلي غیر لمغه د خپل د واده خلک چې هغه د مجبور دي لشار مم غډيږي او نور هر څوک چې ګور څوک په پارکینګ کې څوک په مسجد کې ناشي یعنی هغه د واده په سالون کې څوک نه فقط تفریح په سالون کې پارک کې ګرځي
ځینی هغه کسان چې هوټلونو ته نږدې وو سیګي هغه هم د موسیقي لوړ غږ د ته مجبور کړی چې خپل کورونه پریږدي او بل ځای په کرایه ونیسي بیا هم استاد کوثر
هغه خلک چې په اطراف کې د کورونه دي او دا ته 2 بجو د شپې په 2 بجې د شپې پورې هغه په ډیر لوړ اواز سره لوډ سپیکر نه لګولې دي او جازونه او ایکو یې لګولې ده ډیر خلک په تکلیفې کې هغه گاونډیان په تکلیفې کې یعنی یو کس کور خرڅاو مورته لول د خډیره کم او قد د تایمنی کې د کور د خرڅې وای د کور تر څنګه مې وای دیول شریک مې د کور وای هوټل ده ژوند نه پاتې کړی نو خوب لرونه آرامي لرونه ماشومان نو ځکه په نیمه به خرڅون څو غوای اخلي او غیر خپل کور پری خایده او ډیر یو بنقشي ساحه یا غیر پلاني ساحه کرانشین ده د حال د دې د خار په خمه منطقه کې ستایمنی خا قیمتي منطقه د الته کور لري اکور خپل پری خایده او په بل کور کې د پګاونډیتوب هم همسایګي سره ژوند کوي
دا چې ولې په هوټلونو کې موسیقي دومره په لوړ غږ غږول کیږي د علوم اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سیدی الهات د زینو سندرغړو په سندرو کې نه مهارت غني
زه لدی بد خاطره په دی لرم زه تازه د عمرې نه راغلم معمولا سړی چې عمرې ته لاړ شي بیرته راشي نو ماغه د پیغمبر د حدیث خبره ده چې فکر کوي تازه د مور زیږیدل پاکم د یو د څه کار شاته راغی چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې ته نه وبایت ورغلای خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پورت کې ناسوم واده په دریم پورت کې په دی اول پورت کې زه تکلیف اوس خو په دی وطن کې فنکاران ورته وای یا سندرغاړي ورته وای ل شمیر زیات دي او ډیر د سی وی چې هغه هنر نه لري هغه د خپل هغه د اواز اې د موسیقۍ په جګ اواز کې پټي او خلکم په شکل د اشکال یا څوک په خوان داخلي اکثرا کتا سو ګوري خوان به تیغه کسان اخري چې هغه ډیر کشرخیل وي په جګ شکل او په هغه عمر جګ او لاسپیکرونو موسیقۍ اوریدل دا په خپل په سهيله حاصل نقص لري ځکه دا پروانی له هازم چې تاسو کله مطالعه کوي دغه سی اوازونه چې دي د سړی په ذهن کې حقيقي تر یوې ونه تاسو دغه سی بد اوازونه د خپل ذهن نه شيسته نه په خوب کې نه په ویخه ځکه ذهن تاسو نه آرام کوي
اکثره وخت ودونه په رسمي ورځو کې وي میلمانه هم تر یوې یا دوو بجو پورې ساتي ډیرای کسان رسمي دندې لري، ماشومان هم ښوونځیو ته ځي. دوی ته یو بل مشکل دا وي چې هم د واده په ورځ او هم په سبا یې له خپل کار او درس څخه پاتې کیږي. په دې اکله د دعوت پوهنتون استاد داود نظم وایي،
یو کاملا فرهنګي تغییر په ټولنه کې راوستلای چې هغه د ټولنې سازگار نه بلکې له هغوی سره ډېر په تقابل کې واقع لري. ورځني کسب و کار سره، سبا ورځ رسمیاتو سره، مثلا که د شپې له خوا واده وي نو اکثرا په 12 بجو یا 1 بجه ډوډۍ راوړي. تر هغه وخته یې دومره په دې اوازونو کې ترنګ و ترون کې وځوروي، وی کړوي چې نه ذهن ورته پاتې شي، نه غوږونه او نه د سترګو دید. هر یو چې سړی یو بل ته سره ګوري داسې یو غیر نورمال حالت کې وي، ځکه کوم آواز چې هلته وي هغه د انسان د تحمل نه لوړ آواز ده. که تاسو کله فکر کړی وي حتی هغه د هوټل هغه شیشی د هغې له اهتزاز نه شور خوري لکه یو زلزله چې وي، نو دا د انسان وجود، ذهن، فکر، سترګې، د غوږونو پردې، دا خو یو حد اندازه آواز تحمل لري، له هغې پورته خو تحمل نه لري. سمه د قیامت د ورځ یو منظره یې جوړه کړې وي، دا د سبا ورځ رسمیاتو ته، روزمره ژوند ته، د سهار برنامې ته، سهار لمانځه ته، لغین اورست مطالعه او وظیفه ته، دا اصلا یو مناسب کار نه ده.
لکه څنګه چې داود نظم په خپل خبر کې ویل، واده ته تللي کسان مجبور دي چې تر 12 یا هم 1 بجې لوړه موسیقي واوري، بیا لاغه اورست ډوډۍ خوري، ځکه که مخکې له هوټل څخه ووزي هغوی چې دوی بللي خفکیږي. څیړنوال نبی صلاحی وایي چې ځینې کسان چې له هوټل څخه ناوخته رخصتیږي، کله خو د بیرته تګ لپاره موټر هم نشي پیدا کوي.
زیاتره ودونه وسولسونه د پاره عذاب ګرځیدلی. خبره دا ده چې د هر څه د پاره باید وخت په پام کې ونیول شي. تر هغه وخت پورې چې خلک ډوډۍ خوري، داسې ودونو کې هتا مالدل شي په 12 بجې، په 12:30 بجې، په 1 بجه خلکو ته ډوډۍ ورکوي. دا د میلمنو سره یو بې انصافي ده. یو داسې دا میلمنه تاسې ارغمل نیولي، میلمنو ته په خپل وخت باید ډوډۍ ورکړي. په دغه شي وخت کې ماشومان کوچنیان ویدي، او بلې خوا چې دا کله خلک چې له واده نه رخصت شي، زیاتره وسیله نه لري. امنیتي مسایل د میلمنو مشکلات په پام کې ونیسي، میلمنو ته وختي په خپل وخت ډوډۍ ورکړي، او د خپل وس مطابق سالته کوچنیان ویښوي، بیدار وي، او بیرته د میلمنو په تکې د هغوی د وسیلې د نه وسیلې د لرلو امکانات هم په پام کې ونیسي. په دې معنی که هغه وختي رخصت شي نو په ارزانه سره کولی شي کرایي موټر پیدا کړي.
ځینې کسان بیا په ودونو کې د ډوډۍ له کیفیت څخه هم خوښ نه دي، وایي سره له دې چې ډوډۍ ناوخته ورکوي خوند هم پکې نه وي. په دې اکله هم د دوه تنو خبرې اورو.
دغه وخت یعنی د څه به خواند مثال معلومه وخت نه ده، حکومت په دې باندې غور نه کوي، نه دې مخه شانې ولې چې پلټنه کړي.
بسم الله قدم را واخل شایستنا بکی مو پښت سنینا بکی حالا
وادو ته څنګه اکثرت زو نو دغه د موږ د تر دمنم اکثرت دلته ناس دي ټول اوري د خبري، نو موږ چې لاړ شو اکثرت وټالو کې جوړي نه دي، خو له خوند خرابوي درته چې خوري.
قدر من دوستانو په خبرونه کې د اکثره کسانو غوښتنه له دولت څخه دا و چې دا موضوع باید د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي. د بیلګې په توګه د ډوډۍ کیفیت ته باید پام وشي، او په لوړ غږ موسیقۍ ته اجازه ورنکړل شي. موږ دا موضوع د کابل ښاروالۍ د فرهنګي ریاست له رئیس انجینر راهیلې کوستانی سره شریکه کړه.
یو ځل موږ د هوټلونو له مسؤلینو سره خبرې کړې وې چې موسیقي ډېر په لوړ غږ وي. هغوی ویل دا د هغو کسانو فرمایش وي چې واده وي. دوی وایي ځوانان لوړه موسیقي خوښوي، نو ځکه موږ نشو ورته ویلی چې د موسیقي آواز ټیټ کړئ. خو بیا هم موږ رسمي مکتوب ورلیږو چې دوی د موسیقي غږ ته یو حد وټاکي. د ډوډۍ مسله ما هم په سترګو لیدلې چې په ځینو هوټلونو کې په 1 بجه ډوډۍ ورکوي. په دې هکله هم د هوټل مسؤول کسان وایي چې دا هم د واده د کورنۍ غوښتنه وي، او د ډوډۍ کیفیت به موږ یو ځل بیا وګورو چې ولې د ډیرو پیسو په بدل کې بې خوند او بې کیفیته ډوډۍ ورکوي.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی مینی سمره گران زندگی تیرم ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرم جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو وید خوب نو نام یار کی دخ پر وجود پر ہرو نو نام یار کی پزولا نو پا